خلق را گرزیگی باید نمی یادی دلی هغه څوک چې می یادیگی درد میکړي هغه زخمونه چې لیدل میلانه دی پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویل میلانه دی زوروي می څو خبرې چې هیڅ کله می ونه کړې یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې پر هغو خبرو هم یم گیله من له خپله بخته چې می کړې وې بې ځایه یا می کړې وې بې وخته د خندا وړ دلایل دی چې زه داسې یمه څله یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله ځوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي اثرات یې لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړي زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړي هغه ورځې می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړې چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې یم خپه د خپلو سترګو تللي ځیر پسې بې وخته خدایه ته یې کړې اسانه مینه زخته ډیره سخته دلایل د خفګان ډیر دی زه به کم کم یادومه موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه مشایرو ته به مخه کړو د خبرګو مشایرو راپورونه لرو د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه جزئیات په دې راپور کې
شایسته ظلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم په کښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو ته ورکول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ په کښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعرې بله برخه بیا تنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې تنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازیې موټروانان دي چې موټر یې وي خالي د سکو جدوي په شا کړی هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څک در ګرځولی وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده انچیکه ده سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده انچیکه ده او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
د ورک ارمان نغمه د زړه رباب ته چې راځي تا تږې مرغۍ ګوره چې سراب ته چې راځي د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو حساب ته چې راځي زندګي د یتیم شه زه چپلیم نیم پښایم نیم تر تیریم همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد یم زه د خپل ځان هیرم همت
سیاد د لړۍ والو په شایسته افغانستان شي بلغوندی وطن با
د جنت غوندی ودان شي. د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال وویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپل شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هیواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هیواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنو مهم کورونه باید هغه دې ټکی ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکښې کې ځای نه و ورکول سوی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
پا رادیوی مجله کی واوری.
د جرمنی ژبې د سختی خبری ډیری کیشی په دې اړه ځینې خبری مشهوری شوی دی، لکه چې وای ژوند تر دې ډیر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسی په 10 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 10 ورځو کې او جرمنی په 10 کال کې. خو جرمنی هغه ژبه ده چې په سلګونو سره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنۍ د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره یې په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخیدلی او دا راپورې چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړ چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم نو څوک به وکړي. بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1600 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شوی یم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هواد سترنخان هم ترلاسه کړی دی. نو موري تخپلو د کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
پراپور کې مو د ډاکټر ملک سی په وینا واوریدل چې جرمنی سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر لار ده. دغه سفر ته په سلګونو سره افغانان اړ شکاري. په 2022 کال کې د جرمنی د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,15,000 افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمنی ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دي هم وشي. نورحال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکی وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي رادیو ته په لږل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته ویده یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. دی وایي په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابیدې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست د انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لورته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغې ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شوی یو می هرکلای کوم. هر فرهنګي اثر او ابیده په قد کې زموږ د ویاړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یا ویجاړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایله بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي. اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کوو. کیسه لیکواله لی مودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي. څه شي دا دې ته څولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي؟ تری وابورو
مختلف کشر خورته چې هغه پنځه کلنه ده، ار شپه مې د کیسې ویلې او مخبل د نیت لرل چې د کیسې به ورځ لیکم اوس مې فایل کړی دی د کیسې لیکم لیکل مې هم فایل کړی دی او د وخت خبره واسه خپل ملګرو دوستانو او همداسې مخبل خلونو تار وخت ویلې د خپل مشمون د کیسې ووي
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي مشمون ته
خلاص دې کیسې مې لیکلې دي
یوازې په خیال مې اتکا کړی دا او کنه ځینې پېښې مو هم په دې کیسو کې راخستې
ما ځینې پېښې هم پکې راخستې دي مو ته ډېر هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومانو لپاره یو پیغام موجود وي چې هغه یو څه ترې زده کړي
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو
تر کومه چې زه خپل خور سره یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم د هغې ډېر پام یې ورته کوم څه چې مثلا زه د دې تاک د یو موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه ورځ کوم د هغې په پرتله د کیسې نه ډېر ښه زده کوي او ډېر ښه درک کوي نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسو ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي تر څو دوی ښه درک کړي
کله چې تاسو خپلې خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه ورله مخم فکر پې کړی وي چې سم جوړ کړی وي بیا دې ته کیسه کوي
زه ډیر وخت دا سم کیږي چې ور لمخه یعنی سملاسي دی یو کیسه جوړه کړم کله کله دا سي هم شوی چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا ورسته هغه ته دغه کیسه ویم خو په دې ورسته وخت کې ما د تا درسونه هم پیل کړی دي د درسو تر څنګ زه ار ورځ دی یو کیسه یعنی لولم او دغه کیسه چې ووسی ورته لولم دا خو ورته لیکم مثلا په هغه ورځ ورته لیکم پرون مې ورته لیکلی وي همدغه څه مختور سره دم
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کسي خوشحالي هغه کسي خوشحالي سي هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مورغان وي چاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي څنګه ستاسو د کسي کرکټرونه څه شي دي
د مو د کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې یعنی ژوند شخصیت مور کړی دی کنه تشخیص چدی مثلا یو ګلاب د خبرې کوي کیسې کوي خوشاله دی خواندي همدغه سي یعنی تشخیص مهم په کارولای دی په دې کې څوک دی ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپل ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم په بل ماشوم ډیر اغیزه کوي نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شونه ته شخصیت هم ورکړای
په نړۍ کې سي د ماشومان او ادبیات دي بلابل عمرونو ماشومان ته بلابل کیسي شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي
د مخور 15 کلن او دا خو ته دې خبره ده چې د ماشومان سن ته باید وکړل شي هم هغه اساس د دوی ته باید کیسي ولیکل شي او هم ورته ولوستل شي او ویل شي نو محمد د دې سن ته پام کړئ دی چې هغه کیسي ورته کوم کې دوی درک کړئ شي
د ماشومان ته چې کله کیسي لیکي کله کلو برخه تراشم کیسي لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومان لپاره نثر ډیر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې د څه کلمات د څه الفاظ وی چې د هغل وصل سخت وي باید بدل شي یعنی کرکتون کې دا خبره کوي څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی د څو کیسې چې مولي کلی دی چې د کوم عمر ماشوم ته له څرقم نثر استفاده وکړو کی
او نثر ته هم باید په ماشوم هم هڅه کړی دی چې نثر ته پام وکړم هغه کلمات چې مثلا د ما پنځه کلن اخور ورسره آشنا نه ده د وصل تر څنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپل کیسه کې ورته رانولم وینه لیکم
یو خو شفایي خبرې دي په شفایي خبرو باندې خو کېدېش چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتر شي لیکن د هاوس کلمه باندې پوی نشي ځکه چې زه هم هم د رقم ژغ لري زال هم هم د سی اواز لري زوی هم هم د سی اواز لري ځینې کرکتون کې حتی دا خبره کوي د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې مشمن په څو دورو تقسیموي تر 3 کلنه پوري دا 5 کلنه پوري دا 8 کلنه پوري دا 14 کلنه پوري دا البته په نړۍ کې 14 کلنه دا تر تقریبا 13 کلنه پوري او لاغه وروسته بیا په مشانو کې حسابي لیکن ابتدائی ماشومانو ته حتی په دغه کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر ته ادام دی برخه ته باید پام وشي. خو زما کچره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی ځکه 15 کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکر نه والم چې دېته ستونزمنې وي. دا یعنی لوست خو نه شي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دا یې سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یو نه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکې په ترڅ کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسي شي بیا ټینګار پر دې کیږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکری تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیرې وکړي، هو په هو همغسه اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار مور ته کولی شي. دا هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي نو هم تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي. نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار او مور ماشوم ته اخیستي وي ښه ده چې هغه را واخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمپیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم دریم پړاو ته رسي شي نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشوم وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي کېدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څلولی له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو تصور تلولی ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمځی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه، کله چې کیسه ورته لولئ ترې وغواړئ چې کیسه درته تېره کړي. شپږ، له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه، کله چې ماشوم ته څلولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مراولی چې خامخا یو شی ولولي که هغه بل کتاب تلاس وغځوه مخې منی سي. نه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخې منی سي. لس کله چې ماشوم ته څلولی داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کوم ماشوم په ټلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی، ورته ووایاست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلارو مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ، ورته ووایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ، د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو پخته سپارم.
سلور دی کپین زادی چاڑا پری اثر ناکڑی دی بیاتیوں پری شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے پیدا بکڑو مخدای بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے